د ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه مو تر پنځو بجو ته د خبري خبرونه ده. نن د چهارشنبه ورځ ده، د لوی لسمه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د جنوري له دیرشمې سره برابر ده. دا یو ساعته خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. په خبرونو کې به وروسته واورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن ویلي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې به اصلاحات راولي، او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د انتخاباتو قانون به تعدیل او انتخابات به په بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي. نور جزئیات وروسته درته وړاندې کوو. اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
پاسر کې د سومې خبرونو سره ټکی ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس د خپل دوو همکارانو لخوا وژل شوی دی، او د ایران ولسمشر وایي د ایران پر روانو اقتصادي ستونزو کې د ایران مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت شي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. شغلې غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یو غونډې ته خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات په بایومیټریک باندې ترسره شي. ولسمشر غنی د غرض په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغانان موقته نه بلکې دایمي سوله غواړي، او دای هم ویلي چې نړیوال بنسټونه د سولې په برخه کې بریالي تجربه نه لري. د همدې خبر نور جزئیات هم دې خبرونه کې اوریدلای شي. د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس د خپل دوو همکارانو لخوا وژل شوی دی. د غبري تیر شپه د پنجوای ولسوالۍ په دواب سیمه کې شوی دی. د کندهار د والی وین عزیز احمد عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه چې تیر شپه په پنجوای ولسوالۍ کې د محلي پولیس په پوسټ کې څلور محلي پولیس په شهادت رسیدلی دي. شهیدان شوی پولیس د دوو ملګرو لخوا وشتل شوی او وروسته شهیدان شوی دي. یاد پولیس په تیښته بریالی شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا پلټنې روانې دي.
بلخوا یو باوري دولتي سرچینه وایي چې د تیر شپې په داخلي برید کې 15 سیمه ایز پولیس وژل شوی دي، او برید کوونکو د سیمه ایزو پولیسو څلور میله وسلې هم له ځان سره وړي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصېدو په عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. دا خبره د روزګان د والی مرستیال عطاالله فضلي نن ازادي راډیو ته وکړه. د شغلي فضلي په خبره د دې لارې د خلاصېدو لپاره د کندهار او روزګان دواړو لورو عملیات مخته روان دي.
پرون ابل پرون دا د شروع شوې دي. د ازمنګ ملي اردو او د شایرا کنډک او د پولیس ملي پولیس او د کندهار شاعر
شغلی فضلی زیاتوي چې د دې لارې په اوږدو کې له ځینو سیمو څخه طالبان له مقاومت پرته وتلی دي. د نوموړي په خبره د همدې لارې د امنیت لپاره به امنیتي پوستې او مرکزونه او دغه راز سیارې ګزمې فعالې وي. سیمه ییز چارواکي وایي دغه لاره له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو تړلې وه. د سالنګ لوی لاره د سختي واوري او طوفان لکبله د لوی بارونکو موټر پر مخ تړل شوی ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې د توبه جو رئیس په سالنګ کې سختي واوري وري. د شغلي حبیبی په خبره د سخت ورشتونو لکبله د واوري د پاکېدو چاري هم درېدلې دي. د سالنګ د حفظ او مراقبت رئیس په خبره پر دې لوی لاره او د واوري زخامات تر 25 سانتي متر ډیر دي او لا هم ورشت دوام لري. سالنګ د افغانستان له لوی ترانزیتي لارو څخه دی چې هر د اورشتون او د واوري د شوېدو لکبله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. سموږ خلاصه د ریډیو اوري. د ایران ولسمشر وایي د ایران په روانو اقتصادي ستونزو کې د ایران مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت شي. د ایران د ولسمشری وی پانی د خبر لمخې حسن روحانی د څرګندونې نن د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د څلوېشتمې کلیزې په مناسبت وینا کې کړې دي، او ویلې دي چې د هیواد په تیرو څلوېشتو کلونو کې د تر ټولو لویو اقتصادي تحریمونو او فشارونو سره مخامخ دی. شغلی روحانی د غرض ویلې چې د فشارونو عمدتاً د امریکا او د هغه د پلویانو لخوا دي، نو د ایران حکومت باید ملامت نه سي. وروسته لغه چې امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال تړون څخه ووت، پر دغه هیواد د امریکا لوري اقتصادي بندیزونه ډیر او ایران له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د نړۍ د پنځو قدرتونو ډیپلوماټان د چین په پیکینګ ښار کې راټول شوي سو د اټومي وسلې د پراختیا پر مخنیوي د ورځنی غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیې، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان برخه لري. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې او چین څخه د دوی د اټومي پروګرامونو په اړه د لا شفافیت غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندریو تامسن په دې غونډه کې وویل د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي د موافقې له مخې د شفافیت د ډیرېدو په برخه کې هڅو ډیر روښانه پایلې نه درلودې. دا په داسې حال کې ده چې د سړې جګړې پر مهال د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د کنټرول په اړه آی این اف تړون د منحلېدو په حال کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې له دې تړون څخه به ووځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د امریکا په دې اقدام سره به یوه نوې وسله واله سیالي رامنځته شي. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفانو او د اسمبلی په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولی او د هغه مالي حسابونه یې کنګل کړي دي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه تل ماشام تر و بجو پوری دي او د خبر خبرونه مو د رپورټونو لپاره ځانګړې سوي ده. د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو په یو غونډه کې خبري وکړه او ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې به پراخ اصلاحات راولي. په همدې خبرونه کې به په دې اړه یو رپورت واورو چې د افغانستان په سولې کې قطر څه ډول رول لوبولای شي. په خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو د ښځو د حقوقو د یو شمېر فعالانو او ډیپلوماټانو نظرونه هم درته خبرو. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو ځانګړی اونیس پروګرام. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو په وغونډه کې خبري وکړه. شغلی غنی په نن یو خبرو کې شمله کړی چې پراخ اصلاحات براولي، البته د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کړی چې د انتخاباتو قانون به تعدیل شي او د افغانستان د جمهوری ریاست را روان انتخابات به د بایومټریک سیستم په مرسته ترسره شي. د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران دغه د جمهور رئیس نننۍ خبري چې امنیت باندې هم د امنیت یادونه هم پکې کړې ده اروېدلې دي او دا اوس را سره په استودیو کې دی. یوسف خان، اول د انتخاباتو په اړه چې جمهور رئیس نن کومې خبرې کړې دي، د دوه خبرو نور جزئیات که اوریدونکو ته ووایي.
بلې، اغلی جلازه له پراخو انتقادونو او سپارښتنو وروسته بلاخره ولسمشر محمد اشرف غنی له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د سولې په اړه د ځوانانو یوې لویې غونډې ته وینا کوله، له اصلاحاتو راخوا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په بایومټریک بڼه ترسره شي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې په دوو ورځو کې له خلکو سره شریکې شي. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه لاغي ورسته کړي چې د ولسی جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځنډ پاړي په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو انتقادونه راپارېدلې دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول، خو وروستۍ نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي او ټاکل شوي. د افغانستان د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات بیا د 1399 کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه تر سره شي. خو لدې خبرو سره چې د ویل چې پراخ اصلاحات برازي پښتنه داده چای په دومره وخت کې چې محلوي شلان شوی د اصلاحات ممکن دي کنه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره هم خبري وکړې. دوی ویل چې دوی لاله وړاندې په دې برخه کې اصلاحات پیل کړي دي، خو دا چې آیا د اصلاحاتو څخه هدف د کمشنرانو په سطح تغیرات هم دي کنه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل چې دوی لانه دي خبر، اما کدا اصلاحات هم شامل وي دوی په هغه صورت کې هر کلی کوي چې د قانون په چوکاټ کې. او د دوه ورځو بایومټریک هغه موضوع چې جمهور اشاره وکړه چې باید نتیجې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې که انتخابات په بایومټریک بنوي او یا د ټکنالوژي څخه په استفاده وي، دوی چمتو دي چې د انتخابات ان په یو ورځو کې نتیجې اعلان کړي. بلې جلال،
انتخاباتو ته یوه مهمه مسله امنیت دی. تاسې محکمات وویل چې د افغانستان جمهور رئیس پر امنیت هم خبرې کړې دي. په امنیت باندې جمهور رئیس مشخصا څه ویلي؟
بالکل چون دا غونډه د سولې پاړه وا او ځوانانو خپل سپارښتنه وړاندیزونه لرل او حکومت هم د سولې پاړه باندې غږیده د ټولو په نوم د حکومت په نمائندګۍ باندې رئیس جمهور چې دوی ته خبرې وکړې د سولې ورستیو هڅو ته هم اشاره درلودله وی ویل چې افغان حکومت سولې ته جدي دی او دوی هڅه کوي چې سولې زر تر زره
فکر کوم چې له سټوډیو سره زموږ ارتباط قطع سو. تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات راشي. جمهور رئیس همداراز ویلي چې حکومت یې د امنیت ټینګولو ته جدي دی. د خبرو نور جزئیات به د ازادي راډیو د نن ورځې په ماښامنۍ خبري مجله کې درته وړاندې کړو او تر هغه مخکې زموږ پر ویب پاڼه هم اورېدلای سي. په افغانستان کې د سولې او د امنیت لپاره پر روانو هڅو وروسته په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد ویلي چې دا کار د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت د مشورې پر اساس کوي. زلمی که څه هم تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي، ویلي دي چې دوی له حکومت سره خبرې نه کوي، خو خلیلزاد ویلي دي چې په ترکی د ورستی کتنه چې طالبان له استادو سره کتلې دي مثبت پرمختګ پکې شوی دی. اوس د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د قطر چارواکو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلولو ژمنه کړې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن سپاله همکار اکرام الله اکرام سره خبرې کړې دي. اکرام رپورت لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د دې هیواد د سولې په پروسه کې به د قطر هیواد لا زیات مرسته او طالبان به بین الافغاني خبرو اترو ته تشویق کړي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ویل چې د روانې ونې د سیشنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د سولې د شورا له مشر کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره به مرسته روانوي. خاغلی طاهری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې خاغلی القحطانی ویل هڅه کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پایل شي.
د قطر رول په افغانستان سولې پروسه کې ډیر مهم دی، ځکه چې هغوی موږ سره عملا همکار ده او موږ هیله من یو چې دا همکاري لا زیات بشپړ شي او ادامه پیدا کړي تر څو مذاکرات مخامخ مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ده هغه پیل شي. په هغه بخش کې بل د شک د قطر همکاري ډیر مهم ده او موږ هیله من یو چې همکاریان ډیر کې او ادامه ورکړي.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غزنګړي اساسې د دې تر څنګ افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره هم د افغان سولې پاړه لیدلی او د خپل هیواد په نمندګۍ په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړې ده. په همدې حال کې د انډونیزیا د مرستيال ولسمشر زنګړي اساسې حامد اولودین هم د سولې پاړه افغان چارواکو د سولې دالي شورا له رهبرۍ سره کتلې دي. سید احسان طاهری وایي چې خغلی اولودین ټینګار وکړ چې هیواد حاضر دی چې د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې قطر او انډونیزیا د اسلامي هیوادونو په توګه کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري. له ډلې داوود مایار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري نو ځکه یاد هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره نور مرسته هم وکړي.
قطر
یو نښه دروازه دی. قطر یو مهم رول لوبوي. طالبانو ته په خپل خاور کې دفتر ورکړي او په یو شکل د دغه ډلې سره مرسته هم کوي. نو زه فکر کوم چې قطر لوی خو نه غواړي چې امریکا سره اړیکې خراب شي او لبل خو غواړي چې طالبانو سره اړیکې پر ځای پاتې شي. نو زه کدا هیواد منفي رول نشي لوبولای او هر آسانتي چې غواړي رامنځته کړي د سولې پروسې ته چټکتیا ورکول دي. دغه قطري او انډونیزي چارواکي داسې مهال د سولې د پروسې په اړه کابل ته سفر کوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنز په قطر کې د خبرو سلورم پړاو هم پایته ورسید او زلمی خلیلزاد ویلی چې د غلیدنی خه پرمختګونه درلودل، خو هغه څه چې د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مهم بلل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د مخامخ خبرو پیل دی چې تر دې دمه اترک لا نه لیدل کیږي او افغان حکومت هڅه کوي چې له هرې ممکنه لارې نه په ګټه اخیستنی د غډله د سولې د مذاکرې میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تقریبا 15 دقیقې مخکې پر ټویټر د افغانستان پر جګړه باندې لیکلی دی چې په افغانستان کې تر 30 کال جنگ وروسته مذاکرې شی پر مخ ځي. هغه ویلي په افغانستان کې جنگ روان دی. په دې ټویټ کې جمهور رئیس ترامپ چې د هغه پر رسمي ټویټر پاڼه باندې خبر شوی لیکل شوی چې د افغانستان خلک په دې نه ختمیدونکي جنگ کې سوله غواړي. هغه ویلي موږ به ډیر ژر وګورو چې د سولې لپاره خبرې بریالۍ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د واشنگټن او کابل ترمنځ او همدارس د دوهې او د سیمې د نورو لویو ښارونو ترمنځ په تګ راتګ کې دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشري سیما سمر ویلي چې کله وسلوالو طالبانو سره داسې موافقه چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په عمومي ډول او په خاصه توګه د ښځو حقوقونه په پام کې ونه نیول سي سوله نشي ټینګولای. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانونی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوحه کې دا وار د طالبانو له استازو سره خبري مثبتې وي. خلیلزاد وویل چې د سولې د موافقې پر طرحه یا او کارت باندې موافقه سوی خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې رسنوی ته وویل چې دی خپل د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره د مشورې له مخې کار کوي او دا خبرې سمې نه دي چې افغانانو ته په دې هڅو کې ځای نه دی ورکړ سوی. زلمی خلیلزاد هم دراز وویل داسې رپورټونه چې له کابل د زلمی خلیلزاد د دغو خبرو پاړه له کابل بلا بل خبرګونونه خبريږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشري سیما سمر لا ازادي رادیو سره په تازه مرکه کې په دې اړه ویلي چې حقيقي سوله د افغانانو له دخالت پرته امکان نه لري. سیما سمر ویلي
فعلا مذاکرات در افغانستان
فعلا په افغانستان کې داوی د سولې د مذاکرو د پیل لپاره خبرې کیږي. داوی تر اوسه اصلي مذاکرې یعنی د افغانستان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو تکشینی نه دی پیل سوی. سیما سمر ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو د تامین او د عدالت د حاکمیت ادارو ته له تسلیمېدو پرته د سولې موافقه به داسې غیر مناسب شرایط راولي چې افغانانو ته به د منلو وړ نه وي. د طالبانو په واکمنۍ کې له 1989 تر 2001 میلادي کاله شوتو ته په افغانستان کې د تعلیم په دفترونو کې د کار او په لشرعي محرم پرته ډیرو ځایونو ته د تګ اجازه نه وه. په کابل کې د شوتو د حقونو یو شمیر نور ملاتړ کوونکي هم په افغانستان کې د سولې موافقه او په نهایت کې د جګړې د ختم ملاتړ کوي خو خبرداري ورکوي چې د شوتو پر حقوقو بنیادي ازادۍ چې پروسو یې تلس کولو کې افغانانو ته رسیدلی باید معامله ونی شي. په ناروی کې د افغانستان سفیر شکریه بارگزی ازادي رادیو ته هم د خبرو وکړه او ویل چې د بیان ازادي، ازادي رسنۍ، د افغانستان اساسي قانون او د قانون د حاکمیت سیستم باید له هر ډول سیاسي معاملې مسؤل وي.
ای بحث ها حتی در ابتدا هم هیچ
نوه به اصطلاح روشنی دوای د بحثونو لپاره له حصے هم پرته لدی چې د هغو پرمختګونو په اړه چې افغانستان شوزو پاتې لسو کلونو کې کړی واضح دری څرګند کړی زموږ لپاره د اندیشنې وړ وو. د افغانستان د دولت د لوړو په ډیپلوماټي په داسې حال کې دا خبرې کړي چې طالبان مکرر ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. خو په کابل کې د شوزو حقونو یو بل مدافع سوریا سوبرنګ وایي د سولې لپاره یو څه قرباني پکار ده. سوبرنګ وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او امریکا پر تعهد باور لري.
مو د دې
د ورځې د کمرې خوده دولت افغانستان مخکنه دا وایي مثبت کمونه اخیستل شوی موش په حرکتونو کې چې لخپل ولسمش سره مکړی او خبري مور سره کړی او اوریدل مې دي چې هغه ډاډ راکړي چې په هیڅ ډول به هغه پرمختګ چې افغانستان شوز کړی یا کوم اساسي قانون چې نافذ دی له خطر سره نه مخامخ کیږي موږ پر دې باور لرو. سوبهرنګ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې لپاره هڅه ته خوشبينه ده. هغه د شوز حقوقو فعالان ته وړاندیز وکړ چې خپل غشتونو یو لیک تیار کړي او د افغانستان حکومت ته وسپاري څو طالبانو سره د مذاکرو د پایل په صورت کې د هغوی د لیک مواد هم په پام کې ونیول سي. لا وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت خبري لا مخامخ نه دی پیل شوی. خوزلمی خلیلزاد وایي چې د دوه لپاره هڅه کوي. یو اساسي مسله چې په دغه بحثونو کې مطرح کیږي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ورستي وینا کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل ورستی وینا کې ویل چې افغانان ژر سوله غواړي، خو با تدبیر سوله غواړي. هغه ویل چې افغانان هیڅکله دا نه غواړي چې بهرني ځواکونه د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خو هغه وویل چې دغه مسله باندې کتنه کیږي او دا کار په افغانستان ګټو ته په پام کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرانو جرګه کې اکثریت جمهور غوښتونکي دا هیله څرګندوي چې امریکایي پوځیان به په افغانستان او په سوریه کې پاتې سي. د دوی په نظر د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش چې کوم خطر نړیوالې ټولنې ته پیش کړی دی، لاله منځ نه دی تللی. دا غوښتنه دوی په هغه لایحه کې هم زمینه کړې چې د منځني ختیځ د امنیت په اړه جوړه سوې ده او اوسمهال د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې بحث ورباندې کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر د سیشمی پورز هغه لایحه پیشنهاد کړل چې له امریکا پکې غوښتل شوی څو له افغانستان او سوریه څخه خپل پوځیان ونباسي. د بدسل کې دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له دغو دوو هیوادونو د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره د تصمیم نیولو په حال کې ده. په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د دې په پام سره چې په افغانستان او سوریه کې افراطي ډلې لا هم د امریکا لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي وویل چې د منځني ختیځ د امن په اړه په لایحه کې داسې زمینه پیشنهاد کړي چې د تروریزم پر ضد ایجاد شوی ائتلاف خوندي پاتې وي او امریکا د خپلو متحدانو تر څنګ وي. مکانل په دې اړه مشرانو جرګې ته په خپله وینا کې وویل امریکا نړیوال پولیس نه دي، خو د نړۍ رهبره ده او مکلفیت لري چې د رهبر په حیث خپل مسؤلیت ادا کړي. دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا مشرانو جرګه کله د دې لایحه زمینی ته رائے ورکوي یا رائے اخیستنې ته وړاندې کوي. د دې لپاره چې دغه لایحه په قانون بدل شي اوږده لار په مخ کې لري. اول باید د کانګرس د استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي هغه تصویب کړي. بیا په کار ده چې د ولسمشر لیویټو یا رد څخه بچ پاتې شي. د ولسمشر ټرمپ ادارې داسې پلان اعلان کړی چې پر اساس یې امریکایي ځواکونه له سوریې څخه وځي او د امریکا د حکومت په خبره په سوریه کې داعش ډله ماته سوې ده. خو د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دان کورټس د دوشنبې په ورځ د مشرانو جرګې یوې استماعیه غونډې ته وویل چې د داعش ډلې نړیوال ګواښ نه دی ختم سوی. د افغانستان د سوریې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشمې پر ورځ ویلي و چې امریکا او طالبان د افغانستان د اولس کلنې شخړې د حل لپاره د یوې موافقې پر طرحې سلا کېدو ته نږدې سوي دي. خو داسې نښې نسته چې دغې ډلې دي د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د اوربان په اړه د امریکا پیشنهاد منلی وي. شغلی خلیلزاد تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خپلو بحثونو کې داسې کومه ژمنه نه ده کړې چې امریکایي ځواکونه به د طالبانو له غوښتنې سره سم په اتلسو میاشتو کې له افغانستانه وځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په خپل ایمیل کې لیکلي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو یا شمیر کمولو لپاره پر کوم مشخص مهالویش موافقه نه ده کړې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر په سوریه او په افغانستان کې پر حالاتو لنډې خبرې لیکلې دي. جمهور رئیس ټرمپ لیکلي کله چې زه ولسمشر شوم په سوریه کې د داعش وسلوال له کنټروله وتلی او د زیاتېدو په حال کې و، خو له هغه راهیسې سخت زیات پرمختګ شوی په خاص ډول په روسیو پنځوونو یو کې. د هغوی خلافت به ډیر ژر ویجاړ شي. د دې کار دوه کاله مخکې حتی تصور ممکن نه و. و ټرمپ لیکلی په افغانستان کې تر تلسکلنی جګړې وروسته مذاکره شی پر مخته. ټرمپ لیکلی په افغانستان کې کڅام جنگ روان دی، خو د افغانستان خلک په دې نه ختمیدونکو جګړه کې سوله غواړي. هغه ویلی موږ په ډیر ژر وګورو چې خبرې به چې که خبرې بریالۍ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو زموږ په خبرونو کې نن دوه ونیس پروګرامونه اوري. یو ونیس پروګرام د بشري حقوقو باندې دی او بل ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې پروګرام دی چې په زړه پورې معلومات پکې راغونډ وي. اوس له ارزګان یو رپورټ لرو. د ارزګان په ولایتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو ستونزې د ارزګان د زیاتېدو په حال کې دي. دوی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې له تیرو 15 میاشتو ماشونه نه دي ورکړ سوي او په روغتون کې د ضرورت وړ لوازم هم دوی نه لري چې دوی په هغه باندې خدمت وکړي. د ازادي راډیو خبریال د دوی سره خبرې کړې دي او د دوی د خبرو پر بنا رپورټ جوړ کړی. د شریف الله شرافت دا رپورټ په سره واورو.
د اورزګان د ولایتي روغتون ښځینه ډاکټرانو شکایت کوي او وایي چې دولت ورته هغه امکانات په روغتون کې نه دي برابر کړي کوم چې دی ورته اړتیا لري، او په خبره یې چې نه هم له تیرو 15 میاشتو راهیسې ماشونه ورکړي دي. دی وایي زیاتره وخت د امکاناتو د نشتون له کبله په روغتون کې ښځینه ناروغانې ولادت پر ځمکه کوي، او تر څنګ یې د ګازو او هوا ګرمۍ د نشتون له کبله ټول ناروغان اوس په یخ کې پراته دي، او زیات شمېر اوس په روغتون کې په سینه بغل ناروغي اخته سوي. او په خبره یې چې نه هم په روغتون کې درمل سته چې ناروغانو ته یې ورکړي. د یاد روغتون یو شمېر ښځینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
او تاکو کې بخاري موجود نه دی، یو غاز ډبډه کې هغه بستا فته مریضان دغه سن بغل کې یخ کې پاتې دي. ډېر مشکلات د دوا مشکلات موږ ډېر لرو.
ولادي کې دغه نه ډېر دغه لرو مشکلات په ولادي شو به کې، ځکه چې د سکه نه موږ چې مریض راشي ولادي مریض موږ چې د سکه لیکو د سي مریض راشي چې هغه خرابي ولادتونه په ځمکه کې کېږي، ځکه د سکه نشته هیڅ شی نشته په ولادي شو به کې. موږ ته مریضان د ډېر منتکوسه په دې
شرایطو کې راځي چې یعنی مو څه دوا تداوی کېږي. دلته وانا سرون په سيان مریض پشاک پروتي مرچ هغه د ښکښه وشي ورته ولیکو بعض وخت په یواز نه مریض په داسه حالت کې مرچ پروتي شي نه پیدا کیږي.
لدی سره د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر اوسیدونکو هم د اورزګان د ولایتي روغتون له خدماتو سره ټکوي او ترې راضی نه دي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ول چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په سمته غن کیږي او نه هم ورسره سم چلن کیږي د روغتيي مسولینو لوري.
زما مریضان چې پرون مازګر ما راوستله درنن ساره پوری هغه رقم دي، درنن ساره پوری هغه رقم دي. پرون می دوام راکړل نو خصه پر بازار راکړه، بازار سیمه دوا ورته راوړل، د وس بیا معلومات وکړه يم زول چې دا وس نه وتلم نو مریضان پر هغه رقم نه اسي، هغه رقم دي. دا وس بیا دوا ورته راوړل د پېچکاری وشي وای دغه دی وای سمېژ نو څنګه سمېژ نو
وای مریض جوړ څنګه جوړ دی مریض دارغال مخشوه روان دی دوا خو نه لري سید نه پرسیږي ډاکټر خو بنو لري ډاکټر خو بجی ا ډاکټر خو دی وګوري ماته جرنه وشتکی زبیده د باندې راو خالي دی وخوا ګرځي د پدینس کوي د عمل د پدینس کوي و مچنی سه کولای د پدې دروش خو کې 10 روپې نه دی ورکړي دغه د 10 روپو دوا ستاد نهسته هغه خو زو ستا سګل نه کوم نه پرسیږي دا قدر ګله خو در سکوم چې دا تاکښ نه ولې دی پردوغه باندې خو ځغ وکړي چې د خدمت
د اورزګان ولایت روختون مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. یادو ښځینه ډاکټرانو او د اورزګان اوسیدونکو دغه خبرې پر داس مهال ازادي راډیو ته وکړي کله چې ودغه ولایت د روغتیا وزارت یو لوړپوړي چارواکي سفر کړی. بل خو بیا د روغتیا وزارت د مالیه او اداري چارو مینه ماموسی زیور چې ودغه ولایت یې سفر کړی ژمنه وکړه چې د غستونځ به هاوروي.
مخکې چې کومه خبره مونږ لرلې هغه تغییر ورکو، هغه تم تغییر ورکو کتر سکسوک به کوم اجرا چې دی کوم شي چې کوم مثلا دوا ده یا هر څه چې دی یا تداوی ده یا نور وسایل دی یا ماشونه دی هر څه چې دی هغه په هغه باندې اجرا د دې صحیح نه نو مونږ د دې ته قرارداد لرکول شو په خو دا نو قرارداد باندې لرکېدو اما اوس وګورو که یو ځل ورته وارننګ ورکو یعنی اختار ورکو که بل ځل باندې مو کتل او شکایت نو بیا د دې چې دې اما غي مسا نور نشي کول چې بیا تر نور دوام ورکي په خو خو به مغه یو مسا 15 کاله یا 3 کاله به تیر کړو خلاص صحیح شو. اوس دا ځلې مونږ پیخي تغییر ورکړی دی هغه مدیریت تاریخي ته او دینه پس چې دا نوې مسله غنې خدای دې وکړي چې استاد سوزر تر سره د دې د ماشوم غمې مخره زه کابل کې وګورم چې دا تیر پرې میاشتې خو تاسو پورې ونی د جنوري نه شاته تاسو پورې نه دي چې هغه ونی نه دی ورکړي او هغه به زه تعقیب کړم
دا فدا سیال کې چې لدی وړاندې هم د ورزګان ولایت خلګو لروختي مسولین سر ټکولي او ویلې چې د ناروغانو درملنې نه کوي او ناسم چلند ورسره کوي. ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ورسته پات او نام نه ولایتونو څخه دی کوم چې پکښ کې لتیرو درې کلن رئیس د جګړې ډګر تو دی او خلګي تر ډیره روغتیاي خدمات تاړ چالري خو له روغتیاي خدماتو به برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه د مازیګر تر 5 بجو پورې ده. په کابل کې نن واوره وری، تاسې په افغانستان کې د هوا پر حالاتو باندې څه خبرې لري؟ یعنی ستاسو په منطقه کې هوا څنګه ده؟ د ګرمۍ سره د هوا د سړېدو سره ستونزې لري که د وچکالۍ سره؟ ورښتون ته خوشاله یاست، خپه یاست؟ تاسې کولی سئ چې د افغان بیسیم پراته سوه اتلس شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. په خبرونه کې باید درته خپاره کړو. فریبا ظاهر به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. شغل غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک سیستم ترسره شي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاورو د توپونو ډزې کړې دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام ناوخته د پاکستان پوځ د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ننګسر او ګلاپړۍ پر سیمو کې دغه امر مې وشته دي. د شغل میرزا کوال په خبره په دې ترڅ کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې څلور سیمیز پولیس د خپل دوه همکارانو لخوا ووژل شول. د خبري تیر شپه د پنجوای ولسوالۍ په دواب سیمه کې شوی. د کندهار د وری ویان عزیز احمد عزیزی ازادي رادیو ته ویل چې برید کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د یو په دې اړه پلټنې روانې دي. د ورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. دا خبره د ورزګان د والی مرستیال عطاالله فضلي نن کړې ده. نوموړی وایي چې د دې لارې د خلاصېدو لپاره د کندهار او ورزګان دواړو لورو عملیات مخ ته روان دي. د ایران ولسمشر وایي د ایران په روانو اقتصادي ستونزو کې د دغه هیواد مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت سي. د ایران د ولسمشري مرنۍ وی پاڼې د خبر له مخې حسن روحاني نن دا څرګندونې کړې دي. د نړۍ د 15 قدرتونو ډیپلوماټان د چین په پیکینګ ښار کې راټول شوي دي څو د اټومي وسلې د پراختیا پر مخنیوي دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیه، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان برخه لري. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفو او د اسمبلی په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولی او د هغه مالي حسابونه یې کنګل کړي.
وسام سپورت خبرونه.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا مقدمتي جام سیالیو ته د ښه چمتووالي په خاطر د فوټبال درویش کلن لوبډلې ته د تمریناتو لړۍ په کابل کې پیل کړه. د یاد فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل د تمریناتو په دې لړۍ کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې له دې وړاندې په کورنیو سیالیو کې ښه لوبېدلې دي. دوی وایي د تمریناتو دا لړۍ ممکن تر یوې میاشتې دوام وکړي تر څو د آسیا جام مقدمتي سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیول شوی وي. د آسیا د اتلوالۍ مقدمتي جام سیالۍ د مارچ په میاشت کې په قطر هیواد کې ترسره کیږي. د 2000 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم شول. د کرکټ د نړیوال شورا د اعلامیې له مخې افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوه لوبې په پیټ ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه به بیا په ایډلیډ کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. افغانستان به د نومبر په 4 په بریسن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به له هندوستان سره مخ شي. او وروستۍ خبر دا چې د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو د پای لوبډلې معلوم شوې. قطر او جاپان هغه هیوادونه دي چې د جمعې په ورځ به د اتلولۍ د ګټلو لپاره د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. قطر تیره ورځ متحده عربي اماراتو ته 4-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او تر پای لوبې ځان ورساوه. دا سیالۍ د رواني میاشتې له پیل راهیسې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وي چې ټاکل شوې د جمعې په ورځ یې پای لوبه ترسره شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ د خبرونه تر 15 په 14 ورسته دوه اونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد شکیب سادات زابل څخه لیکلی، د افغانستان د ملي او عالی حکومت له مشرانو څخه غواړو چې رسمي شکایت د ملګرو ملتونو ادارې او د ناټو غړو ته وسپاري چې د تروریزم او ورانکارو ډلو تمویلونکي هیوادونه څوک دي، او غوښتنه ترې وکړي چې پر هغوی د اقتصادي او نظامي فشارونه راولي. ډیرو اوریدونکو له کندهار لیکلي چې هلته باران